خو مگر یو موټی ایالتونه درلوده چې بیا د دې څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالتونو په نامه ونومول سو او د اساسي قانون په تصویبېدو سره یې جورج واشنگټن د جمهور رئیس په توګه وټاکئ چې په دې سره امریکا متحده ایالاتو خپلواکي هم ترلاسه سوه او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام ور مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسې پورې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلیو مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومنی در نوست کون که هیلی دا شروع و جورو سی او اخوان متردی محاله پا خیر رسولی وی تست طولو تا دا نهم طولگی تاریخ مزمونه تم لست شراغ لاست وایم. هیلی دا چی ننورز هم دل وست را خیر نیشی بورا سر مال پاتی سی او دا ننورزی دا موضوع سخه گتا وخلی. ننو لمنی موضوع دا چین دا هیواد پا حکل دا ترسنگی دا پاکستان او دا ایران دا هیوادونو دا تاریخ پا حکل دا چین ننورز با موجو تاسی دا دا هیوادونو پا حکل معلومات لاست راوړو د چي د هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دي. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق له پوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي او ولې دومره زیات نفوس لري او څه ډول یو هیواد دي. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د آرام سمندرګي په لویدیځ ساحل کې پروت دی چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالي هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی او د خلکو شمیر یې هم ډیر زیات دی چې د 2018 زیږدیز کال د شمیرنې له مخې د خلکو شمیر یې 1.3 میلیارد کسو ته رسیدلی دی چې د نړۍ 22 په سلو کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونو کیلومترو څخه هم زیات دی او د خلکو شمیر یې هم په 2018 کال کې 1.3 میلیارد کسانو ته رسیدل او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 22 په سلو کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1.3 میلیارد کسان چې و دغه شمیر کې د هانګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هانګ کانګ او د تایوان د ښار اوسیدونکي پرته د دغه اوسیدونکو څخه د دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1.3 میلیارد کسو ته رسیدل چې د چین هیواد چې دی هغه 65 ملي اقلیتونه لري او د چین اته په سلو کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونی وی چې دی هغه په سلو کې دونی وی د خان یا هان نژاد دي چې د پیری پیری رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دي او همدلته اوسیږي. د چین لومړنی ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سون یات سن و چې د نوې چین د پلار په نامه هم مشهور دی او د ګومینټانګ د ګوند مشر هم په غاړه درلوده او هغه په دې باندې وتوانې دی چې د منچو د رژیم او رستنۍ جرجړې وباسي او په چین کې جمهوري نظام رامنځته کړي چې بیا د چین خلک په 5 نژادي ډلو باندې ویشي چې یو د خان، منچو، مغولي، تبتی او د خوی نژادونه دي. د چین د هیواد پایتخت د پکن شار یا بینجینګ دی چې په 3000 کلن تاریخ لري او دغه شار زر کاله پخوا جوړ شوی دی. چینایي ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري او د معنا او مفاهیمو یو ټولګه ده. نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوې ده چې مثلا پکنی، کانتوني، شانګهای او داسې نور. د دغه هیواد رسمي ژبه د مندارین ژبه ده او د چین په هیواد کې په 1940 کال سخره په دی خو څلور واري اساسي قانون بدل شوی دی او بیا په اخیری ځل د پاره په 1990 کال کې دا بدل سو او د چین اساسي قانون په څلورو فصلونو او تدیر شو ماده باندې وویشل سو چې د چین د ملي کانګرې لخوا سخه دا تایید او تصویب سو. دا د چین د هیواد په حکله لن معلومات و راځي. د پاکستان د هیواد په حکله پوهیږو. پاکستان هیواد بیا د اسیا په سویل کې پروت دی چې پلازمینه د اسلام آباد شهر دی او دغه هیواد په سویلي برخه کې د عرب د سمندرګي سره 1000 کیلومتر سمندري پوله لري او د دې هیواد سیاسي جوړښت فدرالي جمهوري دی. د پاکستان هیواد د څلورو ایالتونو څخه پنجاب، سند او بلوچستان او پښتونخوا څخه جوړ شوی دی او د دې هیواد رسمي دین اسلام او رسمي ژبه هم اردو ده. د پیسو واحد یې هم پاکستانی روپی دی او د نفوس د پلوه د نړۍ په هیوادونو کې اتمه درجه لري. موږ ویل چې د چین هیواد دریم لوی هیواد دی او د پاکستان هیواد چې دی هغه دا چې زیات نفوس لري په اتمه درجه کې د نړۍ راځي او نفوس هم په 2018 زیږدیز کال کې تقریبا 15 میلیونو کسانو ته رسیدي او د پاکستان هیواد چې دی دا یو نوی تشکیل شوی هیواد دی. تقریبا نیمه پیړۍ عمر لري دغه هیواد. کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او په دې وخت کې محمد علي جناح د پاکستان د خپلواکۍ لپاره ډېرې کوششونه وکړې، ډېرې هلې ځلې وکړې او د بلې خوا هم بیا برتانیا دولت د هند د نیمې وچې ویش سره موافقه وکړه او دا یې ومنل چې د هند نیمه وچه دې وویشل سي. نو همدغه دی چې بیا دلته دغه د هند لویه وچه په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یوې د هند او بلې هم د پاکستان په نامه یادېږي. یعنې په هند او پاکستان باندې دغه لویه وچه ویشل کېږي چې په 1947 زیږدیز کال کې بیا د اګست په میاشت کې هند او پاکستان دواړه خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دواړه یو خپلواک او جلا هیوادونه بلل کیږي. وروسته له دې چې د پاکستان هیواد په دوو یعنی پاکستان او بنگلاديش باندې وویشل سو، یعنی وروسته هم بیا کله چې خپلواکي ترلاسه کوي وروسته بیا د پاکستان هیواد په خپل په دوو هیوادونو باندې وویشل کیږي چې یو د پاکستان هیواد او بل هم د بنگلاديش هیواد دی. دغه دواړه هیوادونه دغه دوه بیل هیوادونه د دوو بیلابیلو هیوادونو په توګه ځانګړې تګلارې غوره کوي. یعنی دواړه هیوادونه سره جلا کیږي، هر هیواد به ځانته د یو جلا او خپلواک دولت په توګه بیا ځانته تګلارې غوره کوي او د یحیی خان د حکومت څخه وروسته بیا د پاکستان نور سیاسي مشران لکه ایوب خان، ضیاء الحق، بینظیر بوټو، نواز شریف، پرویز مشرف او همدارنګه آصف زرداری هم یو په بل پسې واک ته رسیږي او د پاکستان په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ژوندانه کې هم فعال ونډه اخلي او ډیر فعال او مهم رول لوبوي. راځو د ایران د اسلامي جمهوریت تاریخ ته. دا چې د ایران اسلامي جمهوریت هیواد څه ډول تاریخ لري، ایران بیا د پهلوي پیر په دوره کې د پهلوی په دوره کې تر لومړنۍ جګړې وروسته، یعنی کله چې لومړنۍ نړیواله جګړه رامنځته سوه، د هغه څخه وروسته د ایران د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضع خرابوالی، همدارنګه په روسیه کې سوسیالیستي نظام ټینګښت او ګاونډیو هیوادونو ته د دې ډول افکارو پراختیا او همدارنګه د ناامنۍ څخه د خلکو ناخوښي، د احمدشاه قاچار په واکمنۍ د امنیت نشتونوالی او د دغه ټولو فعالیتونو د هر څه د رضا پهلوی په مشرۍ باندې کودتا ته لاره هواره کړه او خلک یې دې ته مجبور کړل، یا خلک یې دې ته وهڅول چې دې کودتا وکړي او دغه کودتا بیا د رضا خان په پهلوی په مشرۍ سره مخته شي. کله چې رضا شاه پهلوی د هیواد انګریزانو په مرسته باندې د سلطنت ترسیږي، بیا نړۍ د دوو په دغه وخت کې نړۍ د دوو نړیوالو جګړو تر منځ کې لوه، یعنی د دوهمې او لومړۍ نړیوالې جګړې په منځ کې. لومړنۍ نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه او دوهمه نړیواله جګړه لا نه وه پیښه شوې. په دغه وخت کې اداري او اقتصادي چارو د سمون لپاره یو پراخه تګلاره تر کار لاندې ونیوله او ایران هم یو واحد اداري نظام، منظم پوځ او پرمختللي بانکي او اقتصادي سیستم یې نه درلودي. نړیوال حالات هم شنه وه او ایران د شمال د طرف څخه د روسیې او د سویل د خوا څخه بیا د برتانیا د دولت لخوا په محاصره کې و. برتانیا هم هڅه کوله چې د ایران د تسلط لاندې په هند او لیرې ختیځ کې ګټه واخلي او رضا خان یا رضا شاه د خپل واکمنۍ پر مهال باندې بې ځواکمنه پادشاهي رامنځته کړه او د هیواد ټولې چارې په خپل اداره کولې. د رضا شاه د دورې هغه مهم کارونه دا دي چې د ځینې مهم کارونه وکړه، مثلا د یو هیواد او منظم پوځ جوړول د مهمو کارونو څخه و، همدارنګه د قضایي سیستم نوي کول، د ټولنیز او جزایي قوانینو ترتیبول، د خلکو د نفوس او احوال د ساتنې د ادارې بنسټ ایښودل، د پیژندګلوي د پاڼو ویشل یعنی د تذکرو ویشل، همدارنګه د ملکیتونو د ثبت او د ادارې بنسټ ایښودل، د ریل ګاډي یا د ریل د پټلۍ غځول، د ټوکرانو د فابریکو جوړول، د ملي بانک بنسټ ایښودل، د پیسو چاپول او همدارنګه د کمپنیو تاسیسول، د ښارونو جوړول، د تهران د پوهنتون بنسټ ایښودل او د هجري کلیزې پر ځای باندې د شمسي کلیزې استعمالول. او د دې ټولو سره سره هم په ډیره استبدادي توګه سلطنت وکړ. د سلطنت په دوره کې ډیر خپلواکي غوښتونکي زندانیان، زنداني خپلواکي غوښتونکي زیاتره زندانانو یې هم اعدام سول، د ښځو ایجاب منع سو او دیني علما هم وځورول سول. رضا شاه په 1940 لمریز کال کې د متحدینو تر حملې وروسته د پاچاهي څخه ګوښه سو او د هیواد حکومتي چارې بیا خپل زوی محمد رضا ته وسپارلې چې د سلطنت ځایناستي و او خپل هم د سویلي افریقا په لور باندې دی ولاړ. محمد رضا شاه پهلوی د رضا شاه زوی د پهلوی کورنۍ دویم پاچا دی چې د پلار تر استعفا وروسته بیا په رسمي توګه د واک ته رسیږي. او محمد رضا شاه د خپل سلطنت په لومړي کلونو کې د ډیرو ستونزو او کړکیچونو سره مخامخ شو. هغه په دې باندې بریالی سو چې ځینې مهمې چارې یا ځینې مهمې کارونه شروع کړي، د بېلګې په توګه د تهران کانفرانس، د تلویزیون د دستګاه بنسټ ایښودل، د مرکزي بانک تاسیس، تر څنګ یې ولسي جرګې او ملي شورا ته د ښځو د ټاکلو حق او د بندونو جوړول، د غازونو د پایپونو جوړول، د روسیا او ایران او د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراخوالی او ټینګښت، تر څنګ د هستي تاسیساتو رامنځته کول او د موټر جوړونې د فابریکې د فابریکو بنسټ هم بنسټ ایښودل هم د دغه ځینې مهم کارونه و چې د خپل واکمنۍ په دوره کې ترسره کړل. خود لویدیس سره د هغه اړیکه د نامذهبي سیاستونو پلي کول او د سیاسي خپلواکۍ محدودول د ایران د روشن فکر او روحانيانو د ناخوشي لامل وګرځېدی چې د پای پا کې په 1950 لوریز کال د جدي په میاشت کې د ایران د خلکو د پاتون سره مخ شو. په دغه کال کې بیا د ایران خلک پاتون کوي او محمد رضا شاه د واک لري کوي او محمد رضا شاه هم د خپل کورنۍ سره بیا د مصر په لور ځي. یعنی په لویدیس برخه کې چې د لویدیس سره ځینې اړیکې نیسي او د ځینې نامذهبي سیاستونه د عملي کوي، نو په دغه وخت کې هغه د ایران روشن فکر او روحانیان د دغه کارونو څخه ناخوشه کیږي، نو بیا دی دغه د ایران خلک پاتون کوي او د واقع لري کوي. چې د ایران د 1950 پاتون چې دی هغه د اسلامي پاتون یا انقلاب په نامه هم یادیږي، چې د آیت الله خمینی په مشرۍ سره او د ایران د ډیرو خلکو د سیاسي ګوندونو او د ایران د عالمانو او روشن فکر په ګډون باندې دا یو پاتون و چې شاهي نظام یې رانسکور کړ. دغه شاهي نظام چې مثلا د محمد رضا شاه پلار واکمن و، دغه څخه وروسته د زوی محمد رضا شاه وخت ورسېدی او دغه پاتون چې دوی د محمد رضا شاه په وړاندې کړی و، دغه یې نسکور کړ او اسلامي جمهوري نظام ته لار هواره کړه او اسلامي جمهوري نظام یې رامنځته کړ. د اسلامي انقلاب مشرانو هم د هر څه څخه د مخه پر درو ټکو باندې ټینګار کول. اول دا چې پر استبداد باندې برلاسي، یعنی د پر ظلم باندې دوی باید برلاسي وسی، د بهرنیو دولتونو د لاسوهنې څخه مخنیوي او د بهرنیو فرهنګونو د حملو په وړاندې مقاومت. دغه درې لاملونه و چې د ګوندونو او بیلابیلو ډلو د یووالي لپاره مناسبه لاره هواره کړله چې دوی یووالي او سره یو ځای سي. په دې ډول یې اسلامي انقلاب دوی وکي او دغه اسلامي انقلاب بریاته ورسوي. آیت الله سید روح الله خمینی هم د ایران مذهبي مشر د 15 کلونو جلاوالي څخه وروسته بیرته ایران ته راغلی. او ابو الحسن بن صدری د ایران د لومړی ولسمشر په توګه وټاکل سو. او همدارنګه په 1918 لمریز کال کې د امام خمینی مړ او د خبرګانو جرګې آیت الله خامنئی د ایران انقلاب مشر وټاکل سو. په دې ډول سره دغه د ایران د هیواد اړوند هم لنډ معلومات و چې موږ او تاسو لاس راوړل. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. د درو هیوادونو په حق له موږ او تاسو معلومات لاس راوړل، دا چې د هیوادونو چیرته موقعیت درلوده او څه ډول هیوادونه و. نو په دې هیله چې د پام وړ موږ ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نام سلام او علیکم. هیلې مې ومنې درنو ستونکو هیله د چرو غو جوړ وسی او خپل مترده مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرغ لاستویم. هیله د چین ورځ هم د لوست سره خلنې شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. موضوع مو د بین النهرین تمدن او فرهنګ دی. لومړی راځو دین ته. دا چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو کوم دین درلود او دا د دې ځای اوسیدونکو یا د دې ځای خلکو د کوم دین لارویان وو. د بین النهرین اوسیدونکو زیاتره په ډیرو خدایانو باندې لکه د اسمان، سپوږمۍ، ستورو او کرنې او داسې نورو باندې باور درلودی. هغوی د ځینو خدایانو مجسمې جوړې کړې وې او هغه دپاره یې عبادت ځایونه جوړ کړي وو او د هغو په عبادت باندې دوی بوخت وه. یعنی د هرې مجسمې عبادت به دوی کوي. د ښارونو په مرکزونو کې هم د غونډیو پر سرو باندې څو پوړیز عبادت ځایونه شتون درلوده چې په هر عبادت ځای کې د ښار ساتنې د خدای مجسمې ایښودل شوې وې. د دې ترڅنګ د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د خپل خدایانو د خوشي لپاره یا د دې لپاره چې دوی د خپل خدای رضایت واخلي دغه لپاره به بیلابیل مراسمونه ترسره کول. مثلا هغه ته به قرباني کوله، په ګډه سره به مذهبي سرودونه ویل چې په دغه ډول سره دوی د مختلفو خدایانو یا د مختلفو څیزونو عبادت کوي. دې بیا د دې ترڅنګ چې په مختلف خدایانو باندې باور درلودي، د مړینې څخه وروسته په ژوند باندې هم باور درلود. دا چې د مرګ څخه وروسته بیا ژوند ست او بیا موږ ژوند کیږو، په دې باندې د دوی عقیده و. د همدې مل بیا دوی د هغه مور سره په قبرونو کې وسایل ایښودل. یعنی کله دوی په دې باور وکړه چې انسان مرسي او هغه په قبر کې کې شو دلسه، نو دلته دوی بیا ژوند کوي او خپل ژوند مختوري چې دغه باور سره سم بیا دوی هغه خلک چې مړ کېده هغه به په قبرونو کې شول. په قبرو کې به د هغه سره وسایل هم ایښودل چې دا دوی د ژوند لپاره پکاريږي. دوی هغه وسایل څخه کار اخلي په د قبرونو کې. د تاریخي روایتونو او دیني نصوصو له مخې هم الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام را ولېږه چې هغه خلک د بې ځایه خدایانو یا د باطل خدایانو د عبادت څخه منع کړي او یوازې د الله جل جلاله یا د واحد خدای عبادت ته راوبلې. حضرت ابراهیم علیه السلام توحیدی دعوت هم د دغه مهال د پاچا چې نمرود و د هغه د مقاومت سره مخامخ شو، خو ډیر ژر د بین النهرین د پولیس څخه تیر او بیا فلسطین او جزیرۃ العرب ته ورسېدی. یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه کوم دعوت چې وو غوښتل چې خلک دعوت کړي، دغه دعوت بیا هغه مهال چې په دغه سیمه کې نمرود پاچا وو د مقاومت سره مخامخ شو، بیا هم ډیر ژر بیا د بین النهرین سرحدونو څخه واوښتي د فلسطین او جزیرۃ العرب سیمه ته ورسېدی او هلته یې د توحید دعوت کاوه. د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د کرهنې په حق لاره ځو. د دجلې او فرات، یعنی هغه دوه سندونه چې په مینځ کې بین النهرین سیمه موقعیت لري، د دغه دوه سندونو د اوبو ستر سرچینې یا دغه د اوبو ستر سرچینو شتون په دغه سیمه کې چې اوبه ډیره دي یا د اوبو ډیره لوی سرچینې دي، د دغه سرچینو شتون د بین النهرین د کرهنې د پراختیا او د همدغه کرهنې د ودې لپاره بنسټیز لامل و. یو یعنی ډیر مهم لامل د دې لپاره چې کرهنه دلته ښه پراختیا او ښه وده وکړي، ځکه دلته د اوبو سرچینې ډېرې زیاتې وي. دغه خپل دواړه سینتونه هم د بین النهرین د سیمې لپاره د اوبو ډېرې لوی سرچینې وي چې دغه لامل یې د اوبو خورا منظم سیستمونه هم رامنځته کړه او د ټولنیز ژوند لپاره هم د نظام لپاره هم لار هواره سوه. د دې ترڅنګ غنم او اوربشې هم د بین النهرین مهم کرنیز پیداوار وو. د دوی د لیک په حق لاره زو د بین النهرین څخه ډیره خټینه لوحې تر لاسه سوي دي چې د هغه پر مخ باندې په بیلابیلو شکلونو سره لیکنې سوي دي. مورخونو چې کومې څیرنې کړې د هغه څیرنو د ښکارا کوي چې دغه لوحې یا دغه لوحې لرغونیتوب 15000 کال مخکې تر زیږدیزه رسیږي، چې د په وخت کې د همغه محل کتاب دی او د همدې عمل ویلې سوچ دا د نړۍ تر ټولو لرغونی کتابتون په بین النهرین کې رامنځته سوی دی او دغه لوحې د ښوونې او روزنې د خدایانو د عبادت همدارنګه د حقوقي مسایلو جګړو د راکړې ورکړې او داسې نورو په اړه هم مطالب لري چې هغه په میخي لیک باندې لیکل شوي دي. په دې توګه ویلی شو چې په نن په بین النهرین کې لومړنی رامنځته شوی لیک چې و هغه میخي لیک. د دې تر څنګ د نجوم پوهنه یا د نجوم پوهې هم په بین النهرین کې ډېر پرمختګ کړی و چې لامل یې هغه د ستوري عبادت و چې دوی مثلا د ستوري عبادت کوي، نو ځکه دوی د دغه ستوري په پېژندنو کې یا دغه د نجوم په پېژندنو کې هم پرمختګ وکړ. هغوی هغه ستوري چې اوس عطارد، زهره، مریخ، مشتری او زحل نومیږي دغه ستوري هغه مهال دوی پیژندله، او د دجلی او فراد سندونو څپو هم د بین نهرین خلک دې ته هڅول چې د اوبو سیستمونه یا د سیستم منظم کی او هغه د خپل زمکو د پول د ټاکلو په مخه وکاروي، یا د دې لپاره چې هغه په دې فکر کې چې خپل پول وټاکي د زمکې لپاره. په دې ډول لومړنی هندسي او ریاضیکي فعالیتونه هم منځ ته راغلل چې بیا ورپسې د جمع منفی ضرب او تقسیم دغه څلورګونی عملیه هم رامنځته شوې. په دې دوره کې یا په دغه سیمه کې د بین النهرین خلک بیا کال په 1200 میاشتو باندې وویشل، او هر میاشت بیا په څلورو برخو باندې وویشل چې په دې ډول سره بیا اونۍ یا هفته هم منځ ته راغله. دا زموږ او ستاسې د بین النهرین د سیمې په هکله وه. دا چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکي څه ډول تمدن درلودي، فرهنګ یې څه ډول و، د هغو د لیک، د هغو د علم، د علوم، همدارنګه د هغو د کرهنې، د هغو د دین په هکله مو معلومات لاسته راوړل. راځو د مصر تمدن پیژنو چې مصر څه ډول تمدن درلودي. د مصر هیواد بیا په افریقا کې پروت دی، او مورخینو په اند باندې په مصر کې بشري مدنیت د رامنځته کېدو هغه اصلي لامل د نیل سیند و چې په دغه سیمه کې موقعیت درلودی، چې هغه په خپلو شیرازو غاړو باندې مرګو کې کلي او شهرونه رامنځته سول. په لوړه کچه کلتور ته پراختیا ورکړه، یعنی پراختیا په کلتور هم په دغه سیمه کې ډیره پراختیا او پرمختګ وکړ، او همدارنګه د انسانانو د ډیرو فعالیتونو بنسټ کېښود. په مصر کې د 15000 څخه تر 3200 مخه زیږدیز پورې د تاریخ څخه مخکې دوره بلل کیږي، او یعنی دغه کلونو په منځ کې مصر مخکې له تاریخ دوره ده. یعنی په دغه محل کې یا په دغه کلونه کې د مصر تاریخ نه و. هغه محل بیا د نیل په وادي کې مرکزي واکمنی نه و، خو سره له دې چې ځینې ځایي حکومتونه یو موټی سوي و، یا دوی سره یو ځای سوي و. دوه واکمنۍ چې یوه په سویل کې او بله په شمال کې رامنځته کړه. یعنی په دغه وخت کې داسې د نیل په سیمه کې داسې یو مرکزي حکومت شتون نه درلود چې ټوله سیمه دې تر یوې واکمنۍ لاندې اوسي، خو بیا هم سره له دې چې ځایي یا سیمه ییز واکمنیانې وې، دغه واکمنۍ یا دغه ځایي واکمنیانې سره یو موټی سوي و، سره یو ځای سوي و. دوی واکمنۍ په دغه سیمه کې جوړې کړې وې چې یوه په سویل کې و بلې هم په شمال کې و. په دغه دوره کې هنر هم وده وکړه. د دودونو پر بنسټ باندې قانون هم جوړ شو، یعنی هغه رسم رواج چې هغه محل دوی درلودي، د هغه رسم رواجونو او د هغه کلتور پر اساس باندې قانون جوړ شو. لیکنې او کلیسې هم رامنځته سولې، او دغه هر څه د دې کلتور د دغه دورې یا دغه دورې علمي پراختیا څخه ګڼل کیږي. په 3200 زیږدیز کال کې مخکې تر زیږدیزه د سویلي او شمالي واکمنۍ د یو ځای کېدو په ترڅ کې بیا مرکزي واکمنۍ منځته راغله. یعنی موږ ویل چې د 5000 څخه تر 3200 کال پورې هیڅ مرکزي واکمنۍ په دغه سیمه کې شتون نه درلوده، خو د دغه کال څخه وروسته بیا د سویلي او شمالي واکمنۍ سره یو ځای سوی، او د یو ځای کېدو په پایله کې بیا یو مرکزي واکمنۍ منځته راغله چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه لومړی مینګ و، چې د لومړی دورې بنسټ ایښودونکی هم و. راځو د لرغوني مصر د ودی پړاونه ته. دا چې دغه پخوانی مصر څه ډول ودی وکړي او کوم پړاونه یې درلوده، مورخین د مصر لرغوني تاریخ د مینځ د مهاله د هخامنشیانو تر ورتګه پورې په درو دورو باندې ویشي. موږ ویل چې لومړنی مرکزي واکمنۍ د مینګ په وخت کې رامنځته سوله، نو د هخامنشیانو تر ورتګه پورې دغه کومه دوره چې په مصر کې وه، دغه تاریخ پوهان په درو دورو باندې ویشي. اوله دوره یې د لرغوني واکمنۍ دوره ده چې په دغه دوره کې لرغونی واکمنی واکته د مینس در رسیدو سره پیلیږي. یعنی دغه دوره کله چې مینس واکته ورسېدی دغه دوره پیلیږي او په دغه واکمنی کې شپږ کورنۍ یا په بل پسې واکته رسېږي. په دغه دوره کې د واکمنی سیستم تیوکراسي یعنی دینی و. پاچا هم سیاسي او هم دینی مشر و. یعنی هغه کس چې هغه دینی مشر و هغه به پاچا هم و، او ځکه نو هغه خپل ځواک د خدای ځواک ګڼل او په خلکو کې ډېر زیات احترام او درناوی کېده. د همدې امله هغه ته بیا د فرعون لقب ورکول سوی و. لرغونې واکمنۍ بیا د پام وړ یا خاص پوځي ځواکونه نه درلوده او سیاست یې هم سوله ییز و. دغه دوره په 2300 مخزېږدیز کې پای ته ورسېده او د دې سره په مصر کې نوې دوره منځته راغله چې بیا دوه پیړۍ یې دوام وکړ او د فیوډالي دورې په نامه باندې هم یادیږي. په دغه دوره کې ګډوډي واکمنه او نجیبان د ډېر ځواک څښتنان وه او د ټولنیز طبقاتو لخوا هم کله کله پاڅونونه رامنځته کېدل چې دا د لرغونې دورې هغه ځانګړتیاوې وې. په دې پسې بیا منځنۍ دوره پیلېږي چې 2000 اخزیږدیز کال کې 11 کورنۍ واک ته ورسېده چې بیا د هغه په پایله کې په دغه دوره کې ډېرې ګډوډۍ یعنی د ډېرې ګډوډۍ په پای کې ګډوډۍ پای ته ورسېدې او د مصر په تاریخ کې بیا یوه بله صفحه خلاصه سوه چې هماغه پاڼه بیا د منځنۍ واکمنۍ په نامه یادیږي. یعنی کله چې 11 کورنۍ واک ته ورسېده او د هغه په پایله کې ګډوډیانې چې شتون درلودې هغه له منځه ولاړې، نو دلته د مصر په تاریخ کې منځنۍ واکمنۍ پیلېږي چې دغه واکمنۍ هم د لرغوني واکمنۍ په پرتله باندې کمزورې وه. فرعونان هم یو په بل پسې واک ته رسېدل، مګر د دوی اصلي ځواک د کوچنیو واکمنانو په لاس کې و. 12 کورنۍ دغه حالت یې بدل کړ. فرعونان یې د ډېر ځواک څښتنان کړل، یعنی فرعونانو ته یې زیات واک ورکړ، عدالت هم ټینګ سو، خلک یې د اصلیت او د توکم د توپیر څخه پرته په نورو کارونو باندې وګمارل. او داسې ویلی شو چې 12 کورنۍ د ولسواکۍ لومړنی بنسټ ایښودونکي وو چې د دغې واکمنۍ د ټولنیز عدالت او همدارنګه علمي پراختیاو څخه یوه زرینه دوره وه. او د دې د پایته رسېدو سره چې کله دا پایته ورسېدل مصر کې یو ځل بیا ګډوډیانې منځته راغلې او دغه دوره هم دوې پیړۍ څخه ډېر دوام وکړ چې په پایله کې بیا ټولنیزې او علمي پراختیاوې چې هم سوي وې هغه د منځه ولاړې. ورپسې د امپراتوري دوره ده چې دغه دوره هم د هسکوسانو د ایستلو او همدارنګه د لومړي اهموس د واک ته رسېدو سره شروع کیږي. اهموس هم د مخکنیو دورو په رقم، یعنی د لرغوني او منځنۍ دورې په څیر پیاوړی نظام رامنځته کړ. د هغو په پرتله فلسطین یې هم ونیوي، تر سوریې پورې ورسېدی او دغه ټول بریالیتوبونه یا دغه ټول بریالي بریدونو د دریم توتمس پر مهال باندې پیل شوې چې هغه د دجلې او فرات ترمنځ سیمه یې هم د مصر په قلمرو کې ورګډه کړه. د دې ترڅنګ د امپراتور د مړینې څخه وروسته بیا ګډوډي رامنځته کیږي، خو مصري فرعونان هم په لمنځه لوړې کې پاتې راغلل. یعنی ونه سوای کولای چې دغه ګډوډي له منځه یوسي. له همدې امله یې په بل پسې بیا پاڅونونه وسوه، انقلابونه پیل شول. تر 12 زېږدیزې پیړۍ پورې هم ونیول سوې. هغه نیول سوې سیمې هم د لاسه ووتلې او واکمني هم کمزورې سوله، مخ په ماتې سوله. په ټولیزه توګه هم په مصر کې شل کورنۍ واک ته ورسېدلې او ګڼ شمېر فرعونان هم پکښې کې واکمني وکړه. د هغو څخه یو هم دویم رمسیس و چې بیا د واکمني پر مهال باندې حضرت موسی علیه السلام راڅرګند سو، او حضرت موسی علیه السلام د اسلام خپرېدل په دغه سیمه کې پیل کړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درسه پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې.
ستا دې سترګو بلا واخلمه. کو بلا وقت ما جانا نہ زما ود زلک